السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لس تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د پی ټی ایم جرګې ته د ان پی پی ټی آی او یو شمیر نورو ګوندونو مشرانو ویناوي وکړې. په کورما کې پرون په دوو پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1100 ته ورسېده او د اسرایلو پوځ په لبنان هوایي بریدونه پراخ کړي دي. د خبرونو تفصیل نن د خبر پر ریګي لالمکه د پښتون قامي عدالت په نوم د جرګې د دویم ورځ په برخه کې د ګډونوالو ویناوي او سلام مشورې پیل شوه. د مشال ریډیو خبري الوای چې جرګې ته د عوامي نېشنل ګوند بیا افتخار حسین، د پاکستان تحریک انصاف شاندانه ګلزار، د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک او بشرا گوهر زنو نور مشرانو هم ویناوي وکړي. بیا افتخار حسین جرګې ته ویلي چې په ترهګرۍ کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند او ورپسې جمعیت علما اسلام ته وخت دی. شاندانه ګلزار بیا ویل چې باید ټول سیاسي ګوندونه جرګې ته راشي، ځکه چې اوس وخت راغلی دی چې د ولس په مسلو خبرې اترې وشي. د جرګې منتظمینو ویلي د ټولو خیمو کسان سلام مشورې کوي او خپل سپارښتنې راغونډوي چې تر نن شپې پورې به یې مرکزی کیمپ ته راوړي. د خیبر ضلع د جمرود پریګي للمکه د پښتنو لوی جرګې ته په لسګونو زره کسان ورغلي دي. د مشال ریډیو خبري الوای چې د جرګې امنیت لپاره د جرګې منتظمینو په خپل انتظامات کړی دي. پرون په ریګي للمکه د غورزنګ مشر منظور پښتین د جرګې ته ویل چې د دوی د سیړونو تر مخه د تراګري زد مبارزې پر مهال ل شپږ نیمو زره زیات پښتانه ل درکه شوې دي.
جنگ نه ختم نه دی، بیا وی انتخاب نه پښتلای کوم غیرت وکړه او باسه په اتفاق را کډل ته جوړه ټول ګوندونه او د ټول فکر خلک په یو ځای سره ناشتي که باسه ورته په اتفاق وي ولا نه به وڅېړل شي، نه به ځلې کولای شي او نه به ولای شي، نو د دې په خاطر باندې دا جرګه را جوړه ده.
بلخوا په پاکستان کې د بې درکه کسانو د بندلو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن ویلي تر اوسه ورته ټول پاکستان څخه د 10000 نه زیاتو کسانو کې سونه ریپورت شوی چې سباندې 8000 یې حل شوی او په نورو کار روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره په پښتون کورنۍ غورزنګ بندیز لګولې، خو پی ټی ایم دا اقدام ظالمانه بللې دي. په کورما کې پرون په دوو پیښو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1100 ته ورسېد. د کورمې سونیانو په مسافرو تر سره شوی برید وروسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت د سوري لاندې د تاګ را تاګ څخه انکار کړی دی. د سدي ملک عبدالولي خان پرون ویډیوي پیغام کې ویل دوی دا فیصله کړې چې تر څو د برید کوونکو خلاف عملی ګامونه نوي پورته کړل شوی تر هغه تاګ را تاګ بندوي. د په خبره په برید کې د بیګونا خلکو په مړینه شروع شوی تر درې ورځېنی سوګ وروسته خپل تاګ لار ټاکی. د اکتوبر په 12مه په برا کورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې لسدې د غوزګړی په لور روان د مسافر په قافله بریټ شوې چې پکې د ضلع انتظامیه او مقامی مشرانو د وینا تر مخه تر لاسو پوری کسان جوړ شوی هم دي. بلخوا په پاره شینار کې د شیګانو د ځای تنظیم تحریک حسینیا مشر تجمل حسین نن مشالې ویل چې د دواړو بریډونو په کلکه غندنه کوي، بلکې د اتوار په ورځ را بلل شوی د قامی مشرانو په غونډه کې به هم په مشترکه توګه د هغې مزمت کیږي. تاسو د مشالې ویډیو خبرونه اورئ. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه او 14مه د شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو د شورا د رښتما غونډه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نوم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف به د غونډې مشري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ماو نینګ اهم نن د وزارت په پاڼه په یو لاند بیان کې ویلي چې وزیر اعظم لی چیانګ د خپل پاکستانی سیال شهباز شریف په بلنه په سلو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې په دې غونډه کې به د شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو پاستازیتوب د چین، روس، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر اعظمان او همدارل د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال او د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. د پاکستان حکومت د غونډې د امنیت لپاره د اکتوبر تر 12مه په اسلام آباد کې پوز ځای پزیا کړی دی. او بل خبر دا چې د اسرایل پوز د حزب الله پر ضد د کاروي پر محل نن په لبنان هوایي بریدونه فراخ کړی دي. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکو غوندو وسلواله ډله ده چې د لبنان د جنوب ډیره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلیمان کې هم استازي لري. د لبنان رسمي ملي خبری ادارې ویل چې ایران اسرایلی جنگي الوتکو نن سهار وختي له پولیس سره نږدې یو سل کلن جماعت په نخه کړی دی. د ادارې په وینا اسرایلی الوتکو پرون د لبنان په جنوب کې نباتیا خار هم په نخه کړی وو. امریکا حزب الله ترهګر ډله ګرځولې او یورپي ټولنې بیا د حزب الله یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. بلخوا حزب الله ویلي چې نن یې هغه مهال په اسرایلی ځواکونو راکټونه ویشتلي دي چې دغو ځواکونو د لبنان په جنوب کې د داخلېدو هڅه کوله. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر په ریګی للبکه د پی ټی ایم د جرګې په دویم ورځ د لادرکو کسانو کورونې هم خپل ستونزې بیان کړې. د بونیر څخه ورغلې یو تنوای
او هغه خپل ډیماندونه مونږ ته راوړو چې تاسو لا پته کس دا زمونږ نه وسولولې شي په ریحای په بدل کې به کم دې مونږ ته تاسو 1 کروڑ روپۍ راکوي.
په کورمکه په پرونی دوه پیښو کې د وجل شو کسانو شمیره زیاته شوې. د صدې ملک عبدالعلی خان د سیمې د امنیت په اړه سوای
ایا حکومت سره دې ته پوچې پوس ویلوړې چې شنختې کوډ واخیا نو د دغ شنختې کوډ خیال مو ته هیڅ ضرورت نشته که مو ته په کور میکه امن رکواشي.
د پاکستان او افغانستان په پوله د سرحدي ځواکونو د ډزو له عمله په ګمندو کې به کور شوي خلک په کورونو تستانه شوي. دوی وای
الله غم صلا ورکړه او تورخم په پوله باندې کور کمانډر په ذریعہ باندې چې کوم دی غم صلا ور شوي دا او چې کوم خلک کډوال شوي دی هغه واپس پلو ودانو ته راغلي دي.
د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې لپاره تیاری روان دی. یو شمېر نړیوالې ادارې وای چې افغانستان په جدي ډول د طبي آفتونو له خطر سره مخ دی. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل په د خیبر جمرود سیمه په ریګی للمکه د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د قامي د پښتنو قامي عدالت په نوم را بلل شوی جرګې نن په رسمي توګه د پیل دویم ورځ ده. دا وخت زمونږ خبريال عظمت الشام سره د ټلیفون په لیکه دی چې د دغه جرګې حالې د نږدې نه سره لیدې ټول ورځ عمل تکي پاتې شوې ده. عظمت الشام تاسو ته خبرونه کوي هرکلی وایو د جرګې د نن ورځې حال را سره شریک کې چا چا ویناګانې وکړي سو صورت حال والته
دنه منور شاه د سنن د جرګې اخیری چې کوم ورځ د هغه روانه ده او نن سهار نه چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري که بلوچستان سره تعلق لري د هغه بشران چې کوم سیاسي دي که سماجی دي هغه راغلي او هغه پخپل وار باندې بیانونه وکړه خبرې وکړي چې څومره هم خلک راغلي. نن د سحر نشکوم دي د جرګي چې کوم بیانونه هغه پیل شو د منزور منظور دغه نه د بیان نه پیل شو د غیر استو بیا چې څومره هم سیاسي ګوندونه یعنی کې عوامي نېشنل ګوند لاړه چې کوم دي مې افتخار چې کوم دي هغه راغلی او دغه شانته کې افراسیاب خټک چې بشرا گوهر چې کوم ټینګ ټینګس دي هغه وی راغلی او وی بیان نو کړ. دغه شانته کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شندانه گلزار چې کوم د قومي سملي غړي د هغه راغی بیان نو کړ وناګان یو کې دغه شانت کې نور هم د خبر پښتونخوا د بلوچستان چې کوم تحریکونه دي ک سماجی دي یا نور کم کاروباري خلک تي هغه هم راغلي دغه اتیا چې کوم کمپونه لګیدلې دي په دې کې تقریبا د سلويخ یا د 15 سلويخ پورې د بلوچستان او د خبر پښتونخوا چې کوم بیل بیل زیلې دغه کمپونه او دغه شانت کې د نور کمپونه چې دي هغه د جون جواګ سره د تړې دي چې نور کم خلک تي کاغه تاجران دی کاغه چې کوم دی د ډاکټران دی وکیلان دی صحافیان دی دغه بیل بیل کمپونه لګیدلې دي او اوس چې جرګه چې کومه ده د اخیره مرحله ته داخله شوه ده د ویناګانو نه پس په بیا چې څومره هم د کیمپونه دی پاغي کې چې کوم د بلابل سیمو خلک راغلي دي هغه بخپل ستونزې د خپل مشرانو سره لپرون لخوا مطلب هغه شریک کول شروع کړی دی اوس په دغه رستو بیا دغه مشران چې کوم دغه کیمپونه مشران بیا غیب مرکزی کیمپ چې کوم دی غلطه زی او ولته بیا په خپل ستونزو باندې مشاورت کیږي دغه رستو بیا چې کوم په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کیږي په غا اعلامیه کې به د هغه ځین
سامانه
او لګی داسې ورشا چې نن ادبی چې کوم د جرګې منتظمین دي یا تنظیم کوونکي دي خو سر چې زموږ خبرو شوې غي او ال چې را موږ به نن ماخام ته مطلب جرګه چې کوم دا غا ختمه وو دا غي رستو به بیا چې څومره هم د خلک تی غي برازي دلته کې مرکزی کیمپ ته بیا به دا غي رستو په مشاورت باندې یو پګړ اعلامیه جاری کو خو څنګه چې ماته ستول تقریبا از یو ګنټه یا دا غي هم سیوا او شو چې زدا غزل وروتم د لا هم د مشرانو چې کوم ویناګانې وی غل روانې وي بیا د منتظمین سره چې کله زما خبرې شوې او غي دمن د سوال وکړ لا اوس هم د مشرانو ویناګانې شروع دي نو تاسو چې کومه ایجنډا ده چې تاسو ویل دي چې د مخام نه مخکې به دغه ختمو نو تاسو ته سلګي چې دا به دغه شانت کې پاتورسي کنه نو خدا غوي د وینا مطابق ډیر مشرانو د وچ به کوشش کو چې نن دغه هرڅ راټول کو او دغه جرګه چې کوم د پاتورسي او عالمیه هم جاری کو خو ډیر مشرانو یا ډیر منتظمینو په وینا باندې شیرا چونکی مشران دا روان دي د خیبر پختونخوا د بلوچستان د پاکستان د ګډ ګډ نه او دا ضروری ده چې څومره مشران راځي چې هغه کم سه کم د یو دقیقې 2 منټه یا 3 منټ چې کم دی هغه دلته کې بیان نه وکړي نو هغه دا ضروری چې هغه د وخت ورکی زکه چې
خپل
پروتو سیم راغلي دي نو هغه چې کله د خپل ویناګانې ختمي کی دا غي نرستو کله خلکو خبرو نه چې کله اوس راتلم یعنی کې تقریبا سلور نیمه یا 15 بجې شوه چې راتلم په خبر پلا نو اوس هم د په خبر لاړه یعنی کې د خار داړه نه چې کوم دی خیبر طرف ته قافله کله لس کس دی 15 لس کس 15 کسان مطلب دغه قافله روان دي اغي په لاسونه کې چې کوم لادر کې داغي خپلوان دي یا داغي د فامیلونو کوم غړي دي داغي تصویران چې کوم لادر کې دی غیر اغست دي اوس هم نه کې
خلک ور روان دي
ما خام ترمنز هم ال تک خلک ور روان دي بیا په د جرګ خبره د توکم نه پجرګه کوم پزرګونو کې لکه شمیره چې کومه د اگزیکټ شمیره یا چې کومه کری شمیري دی یا کرم برزدي هغه خو نشته دی دغه وجوم دادا چې خلک چې کوم دین او سپه کیمپونو کې ناشتي سوق په مرکزی پندال کې د ویناګانو ته ناشتي سوق چې کوم دین والا اوس هم د جرګې زیل را روان دي سوق د جرګې زاین سحر اوتیو د خپل یعنی کې چې کو موبایل سیګنل یا د رابطې د پاره یا د نور څه د خوراک لپاره یا نور چې هم څومره تنظیم مو یا د خلکو کله دا پاره وتی اوس په اخیری وا چې کوم مرحله دا غي کې به اوس خل اوس هم
سامانه تاسو ډیر په تفصیل سره
پندال کې موجود
بالکل تاسو عظمت علی شاه ډیر په تفصیل سره ذکر وکړو دا ټولو خبرو بس په اخر کې کوم غو اوریدونکو ته دام وای چې الته کې تاسو څه صورت حال ولید الته کې د جرګې د پاره کوم تنظیمات چې شوي د امنیت څه صورت حال او د غې د پاره څه ګامونه پورته کړی شوي یا نور د غلطه کې خلک ګرځیدل را ګرځیدل دا وې د خوراک څخه تنظیمو
بالکل منورشاد کی دوا دغه داسیو چې س خوراک یعنی کی کوم درو جو دیګونه وو د الته کې د خلکو په وینا چې ردا د خیبر چې کوم سیاسي مشران دي یا د خیبر چې کوم د ځلي مشران دي یا کا مقامی مشران دي دا غي لاړه چې کوم دین او غي سره کومه کیږي دغه چې کوم خلک راغلي دی غي ته دلته په خیبر کې اجري چې کوم دی هغه خالی کړی شوې دي چې دلته کې کاغي د شپې راځي آرام کوي دلته کې د روټه بندوبست چې کوم دی هغه هم دی نو په دغه باندې چې څومره هم د خیبر خلک دی هغه دغه تنظیمات کړی دي خو بیا هم کده سکیورټي حواله سره خبرو کو نو د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم خپل غړي دی هغه د سکیورټي تنظیمات چې کوم دی هغه سره دی ولنټیرلی وډمبیر وسې کلمون لاړو پډمبیر وسې کلم او پډمبیر وسې کوم وکړه نو هغه دا و چې الته کې زیاتره ځوانان د چغي ولنټیر دی خپل نمونه لیکل ته کې او هغه
د امنیت چارې
مونږ بدل
رضاکار تر سره کوي
رضاکار چې کوم دی
رضاکار
دغه د پاره نوم لیکل او هغه ته بیا باقاعده چې د کوم ځوانانو دغه ته کې ولنټیر لی د سکیورټي یا د امنیت لپاره چې کوم کارونو وغي فل نو اغي ته باقاعده تور باندې د سکیورټي د پاره خپل شیلټونه ور کړی دي چې هغه د پیجنګلو کیږي. نو زیاتره ځوانان چې کوم دي اغي د چکم مرکزی پندال دي او چکم د منظور پښتین بشمول چې څومره هم مشران دي اغي د مرکزی پندال تر ازي التنه یو دایره تو شوی ده او هغه دایره حکومت دا هغه دی توکړه دا او الته سوکنه دی دغه شانته کې سومرم چې کیمپونه دی په کیمپونو کې د خپل چې کوم ملګری دی یا د ځای خلک دی دا غی له خوا هم الته کې سکیورټی چې کوم د زیات تر کوم ګورو د پښتون غورن غورځنګ ځوانان
په خپل باندې کوي
بالکل
ډیر مننه عظمت علی شاه ورا سره د پیښور نه چې د خیبر د پښتنو د جرګې یا پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په حواله را سره د نن ورځې حالات شریک کړل. هم دغه جرګې په حواله باندې یو ریپورت ته ورزو ده په جرګه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیل او زلو ترڅنګ د لاهور کراچۍ او ژوب نه اهم خلک ورغلي دي. دوی په خو او شاپ 15 لوختو کمپونو کې ویشل شوې څنګه چې مواوریدل د هر یو کمپ مخې ته د لادرکو کسانو د انزورونو ترڅنګ د امنۍ له لاسه د پښتنو په خاوره د شوې تبای انزورونه هم لګول شوې دي. په هغه انزورونو کې د امن لپاره بیلابیل شعارونه هم لیکل شوې دي. زمون خبري اله خالد نیاز پرون د جرګې ځای ته ورغلی و هلته یې له مختلفو کسانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت برابر کړی دی.
د بونی ضلع پینډال کې موجود د پیر بابا منیر مشال ریډیو سره خبرو کې اوې نا امنۍ لوجي د دوی د کورنۍ درې کسان وجلې شوي او یو لادرک دی. منیر وای روري کال 2009 رهسي لادرک دی. دوارونا او یو خري د دې لټون دوران لادرک کړي شوی وو او یو کروڑ روپو ورکولو باوجود دریواړه وجلې شوی دی
او هغه خپل ډیمانډونه مونږ ته راو کړو چې تاسو خپل دغه چکم دی لاپته کس دا به زمونږ نه وسولول شي په رهایه په بدل کې به چکم دی مونږ ته تاسو یو کروڑ روپې راکوي. مونږه هغه کروڑ روپۍ تاسو پته ده چې زمونږ په علاقه کې خو کروڑ روپۍ پیدا کول ډیر مشکل دي. مونږه د رشتہ دارانو د دوستانو هغه په شریکه باندې چې کم دی دا خپل تاونه مرسته وکړه او پیسې را جمع کړې او زمونږ دغه تکلیف د پکولو لپاره هر شریک خپل کردار ادا کو او هغه متعلقه ځای چې کم هغه مونږ ته خوله واغې تورلو هغه پیسې موړي او دغه کسانو چې کم دی هغه پیسې مو واغستلې او دغه کسان مزید درې کسان نورم شهیدان کړو.
د بونیر پینډال کې ناس یو بلتن محمد طاهر وای د اوروري کال 2009 کې په کور د چاپی دوران نیولې شویو رستا د رها کړې شو ولې ضروري هیڅ ترک نه لګي. محمد طاهر وای موري اوس هم د زوی په انتظار ده.
زه هر دروازه ټکوم زمورور مثال بازیاب کشي کوڅه جرم یې کړي زاول اور کوي کني کړي ناغه د مونږ ته آزاد پېژې مامور انتظار کوي په دې جرم کې نیولې شو چې د باندې شکایت ته ټوله مخه دا وای نه وا داغه نه بعد بیا وی چې ودوانی کې سونه دی او دادی همغه کې سړی دی کوم مجرمي سزا ولا ورکا همغه ته خو خای کنه سړی مرده ژوند دي شو.
د اورگزاین راغلی محمد نواز مشال ریډیو ته اوه اورگزای کې دنا امنۍ پیخو لوجی بازارونه لنګ شوی او ځنی علاقو کې اوس هم خلک د کډوالۍ ژوند کوي چې کورونې وران پراته دي.
خو اوس د مو په اړه اورگزای کې د مموزی او لوی قبيله ده اورگزای کې د لیکلي لوی قبيله ده اغه تقریبا 80% خل وو سایډي پیس دی وره سال تک کورونا ټو وران دی بازارونه وران دی نڅشتانه ټو خل شو په کوهات په همغو کې خپل ژوند تیروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د اکتوبر په 12مه د جرګي په دوي مورس ګډونوالو سره معلومات شریک کړي دي چې پکې ویل دي پښتونخوا کې شپږ اویازره 1500 سلور اتیا کسان د ناامنۍ پیښو کې وجل شوي. منظور پښتين زیاته کړي ده د ناامنۍ لوجي 55 لکه 1928 خلک کډوال شوي چې پکې اوس هم 20 لکه خلک بیکور دي. د پی ټی ایم مشر ویلي په تیرو دوه لسیزو کې شوخوا شپږ زره او 500 کسان لادرک کړي شوي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
په ریګیل البکی روانه جرګه کې نوی واځي د پښتنو پښتونزو د هغوی د مشکلاتو په اړه بحثونه روان دي بلکې هلته یو ډول کاروباري سرګمیانې هم شروع شوې دي. د جرګې په ځای کې د خوراکي شیانو ترڅنګ کتابونه هم خرڅيږي. لیکوال علي ارقام هم نن د میدان ته ورغلی او ورسته زموږ د همکار عبدالحی کاکل سره روانو کاروباري سرګرمیو په اړه خپل دسترګو لیدلې حال داسې شریک کړي.
زیدا شیر کارخانے نہ مخت خبل ہا لکا گاڑی کی چونکہ ڈی جات رشم دی گاڑی ہم دی پیدل خلق ہم دی دا بازار نہ مخت لگ لاش ہو دی لار تے پے خی طرف تا ورتن شی نو دا پشتین سره چې تړلی دا کم د منظور پشتین دا چې ما ټوپۍ دا چې په کم باندې پشتون قومي عدالت لیکلې ده 11 اکتوبر پیری کړی دی د دې د وړو وړو سټالونو یو قطار دی چې په قطار کې خلک یو تقریبا شاز و نادر بس ہو جسے کسی جگہ باغی تو دری گی نو دا ٹوپی بتے ناخلی و پسرے بینو بلکی دا بلکی دا پروڈیوشی دینا آغا قیمت ہم لگا سل لپی قیمت دے چونکہ دیر غٹ تعداد کی خلق دے اور دیر غٹ دا غد نو یہ لوئی تاسو بوائی جی یہ میلہ دا چرتا لگا دا دیر غٹ لگا میلہ دا غد یہ دا شربتونو آو دا خوراس کاغ دا شیزونو آو دا غد یہ دیر غٹ سپیس تا چاگا دی نیولے دا پائے کی دا گاڑی والاڑی دی دا غد دا خوراکونا جوڑ دی دا
یعنی دا خلق دا مثال عام خلق دی چی کاروبار کئی کنا از پیسے گٹی
پی دی دا طول عام خلق دی او راغلی دی او دا پارا خدا دومر غٹ یو مجمع دا یو دومر غٹ دا غد نگد او دا پارا دلوی اقتصادی سرگرمی پا دی رشی کہ خلق راوزی سو حالانکہ باوجود تدے چپا جرگا کے دننا د خوراس کا خپل بندوبست ته د اوبو خپل بندوبست ته خو بهرحال د خلکو خپل د غدي داډي رګنه ګونه د ډیر غټ مقدار دی او ټیم نټین دی نو
او دین علاوه کتابونه او دا هم خرچي کی کسنګا
بل د ټول زمانه پر لکه د خوشحالي او ډیره خوشاین د خبره هم داده لکه مونږ مخکې دا موازنه کول مونږ وی شهرا کتاب اکثر رات لو تربت کی دمرا مبارک علی کتابوں خرسی کی محلہ لگی دری دا دن دل تو چی بے کے نوٹ کچھ آگا کتابوں نے عموماً پیخور کی پیدا کا الگاڑی نو داغے خاص ذہین دی التب پیدا کی خاص طور پر پختو جب کے پختو کے ژباړه لشی جکم بین الاقوامی سیاسی مواد دے یا دا لیفٹ جکم لٹریچر دے یا دا لیٹن امریکا دا جکم ادب دے تاغی کتابونه یا دا قسم دے یا دا افغانستان دا مختلف ادیبانو دا لکه دغه دا بغدادی پیر دا ناول جکم دے یا سلیمان لائق مجموعه دا یا جهانی صاحب کتابونه دی یا دا موز د لطیف جان بابی جکم دے گیلمن مانی یو کتاب چاپ کړی دی یا گیلمن خپل د شاعری جکم سنور دری کتابونه چې دغه جدا جدا دی واړه واړه کتابونه دي نه آغا دمرا چې په کم دغه په طرف من تیری کې نه خامخا د کتابونو سټایل پس
مو یعنی تر ټولو زیات کتابونه چې تاسو ولیدو د چا خرڅېدل ال تک یعنی کم مو
یرا لکه د ګلمن چې کوم مجموعي دي کنه هغه خو تقریبا چې کم ضلع هغه د تلې منو د چا نه چا سره د ګلمن کتاب د هر چا سره په لاس کې دی
دا وو لیکوال علی ارقم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر ریګي للمه کې جلسې ته ورغلی وو د هغه ځای د جلسې پر مهال د اقتصادي حالو زلو حال یې زموږ د همکار عبدالحکا کړ سره شریک کړی وو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
د مشال ریډیو خبرونه دي په کورما کې پرون د ډازو په بیلابېلو پیښو کې د وجل شو کسانو شمیر 1300 تر رسیدلې چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي په وجل د وجل شو زنو کسانو جنازې نن د سده او غوزګړې پادیرو کې شوې دي بلخوا د لاسو نزيات جوبل کسان د سیمې په هسپتالونو کې د درملنې لاندې دي د کورمې د سنیانو مشرانو په دې وجنو د درې ورځو ماتم اعلان کړی دی د سده بازار او داراز د سیمې لوی لارې نن هم تړل شوې دي بلخوا په پاړه چنار کې د شیګانو مشرانو په مسافرو د خالی ورځې برید غندلې دي په دې اړه نور تفصيل زمونږ خبريال طارق اورګزیرا کوي
د کورمه سنیانو پر مسافرو تر سره شوی خنړی برید درسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت په سرپرستۍ کې د کنوانو په ذریعہ د تګ راتګ ضرورت پوره کولو لا سہولت انکار کړی دی. د صدې ملک عبد الله خان د خلیف مازیګر په خپل ویډیو پیغام کې ویلي دوی دا فیصله کړې تر سوچې د بریدکونکو خلاف مؤثر ګامونه پورته کړل شوي نه وي، په لارو کې د مسافرو حفاظت نه وي کېنی شوی، د امنیت معاهده پر ماتېدلو 12 کروڑ روپۍ ضمانت نه وي ضبط شوی، او اخیری دا چې د پیښې متاثرینو ته د معاوضه اعلان نه وي شوی، خپل تک راتک بندوي او نه دی ور باندې بل څوک راوستل شي. خان وای په برید کې بیگونه خلکو په مړینه شروع شوی درې ورځې څوک تر خدمتلو پس دا به کتل شي چې پر غوښتنې څومره عمل شوی او زیاتوي که بیا داسې څه نه وي شوی، نو خپله پر ذاتي حیثیت به یو لای عمل تیاروي.
آیا حکومت صرف دې ته پوچې پوس ملوړې ته شناختې کوډ وخیا؟ نو د دغه شناختې کوډ خیالو ماته هیڅ ضرورت نشته. که ماته په کور مې کې امن رکوای شي، امن مثبتوای شي، حکومت ته د مور یا ساتې زه د تو عوام یم. که بیا ته ماته امن نشي رکوای، نو مهرباني وکړه ښه احساس سره مو کور مې نه وسم.
د اکتوبر پر 12مه په بره کورما کې د الیزوپول سره نږدې لاسدې د غوزګړې په لور روان د مسافرو پر کنوایي برید شوی چې پکې ولستانان مړه او تر لسو زیات زخمین شوي. دا برید تر هغې شوی چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلي مبینه د شنګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر حملې لاندې راغلل. بلخوا په دغړه په پړچینال کې د شیاګانو ځایي تنظیم د تحریکی حسینیه مشر تجمل حسین اغا پر 10 اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې شوي دواړه بریدونه په ذاتي حیثیت غندي، بلکې د اتوار پورې زربلل شوي د قومي مشرانو په غونډه کې هم په مشترکه توګه د هغې مزمت به کیږي. حسین ویلي په لارو کې تر بریدونو لاندې اکثره د دوی خلک راغلي، د هغې درد او تکلیف محسوسوي، هیڅ کله به داسې د ناوړه کارونو حمایت ونه کړي.
دین او شریعت نه لري که پښتو روایتو خلاف کارونه دي. دین خو ډېره غټ خبره دی. تو یو ځای کې مثلا ښځو یا بچو یا مثلا که نو ایون که نو کې نوران دي خو هغه خو لستړې دي سره چېرته ویلې نه دي. موږ پرمیشن مزمت کړی که دین مخکې په لور کورم کې شوي دي که دلته شوي دي چېرته شوي دي که نو کې ته چوک چو باندې برید کوي هغه کوي
په کورما کې تر بریدونو پس حالات لا هم کړکېچن دي. په سیمه کې د سدې مرکزی بازار د اتوار پر ورځ باندې او بل دا چې اکثره مړي به نن د سدې اغوزګړې په قبرستانونو کې خورو تور سپارل کېږي. که څه هم په ستمبر میاشت کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ د شیبي خونړۍ جګړې له کبله لارې تر تړل کېدلو پس د تګ راتګ ستونزه د کنوانو په ذریعه حل کېدله، خوبوس هغه سلسله هم قدرتلې. په دغه ټول صورتحال د ضلع انتظامی دریز رغله او نه پولیسو سویلی البته کورمتا ورغلی د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل مشال لډیو ته ویلي حکومت کوشش کوي چې تر برید پس راپورته شوي شخړې د مذاکراتو لاره هر کړی. ګل زیاتوي د بریدونو په صورت کې چا هم غلط کار کړي که د هغې پښتنه ونه کړي نو پرتلونکي کې د سیمې امنیت قائم ساتل ورته ممکن نشي کېدلې.
کمشنر څه سم خبره شي غوې د دې ته یو دین ته صبر کول نه یې پکور او اندازه دره ته مو د دې څه سم نه کوم چې د دې څه سم څنګه ده او نور کمانډن شپ شه برګډیر شپ شه غوسره د دې څه په خپل میټن ده او مو ور سم میټن کوم او دا کوم دوری کوم ده د صبر غونډي دي جو سره بند فون ده کنه مو خپل خبره کوم چې ته دې کې سنجیدا شه خپل ورته اوچات شه حکومت سره شه د دغه خلکو خلاف کاروایی وکړه تعود نه کا نو د نتیجه ډیره خراب کړی بیا.
کورما یو له هغه قبایلو سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه تل سوارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد زه ډیر حساس میرل شي. په سیمه کې دواړه فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجودیت لري چې د حل لپاره د ځای مشرانو کوششونه لا هم نه دي کامیاب شوي. طارق ورغسه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسلورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې لنه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د خیبر پر ایګیلالبا کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې د دویم ورځې په برخه کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین، د پاکستان تحریک انصاف شاندان ګلزار، د ملي جمهوریت غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک او یو شمیر مشرانو ویناوي وکړي. میا افتخار حسین جرګې ته ویل چې پترهګرۍ کې تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند او ورپسې جمعیت علما اسلام ته وخته دي. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتین جرګې ته ویل چې د دوی د سیړنو تر مخه د ترهګرۍ ضد مبارزې پر مهال ل شپګنیمو زرو زیات پښتانه لا درکه شوې دي، بلخوا په پاکستان کې د بې درکه کسانو د بندرلو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وی دی تر اوسه ورته د لاسو زرو نه زیات کسانو کې سونه ریپورت شوی چې سباندې 8000 یې حل شوی او په نورو کار روان دي. په کوربا کې پرون په دوو پیښو کې د وجل شو شمیر ولسو تر رسیدلې. د کورمې سونیانو په مسافرو تر سره شوی برید وروسته د خپل حفاظت په خاطر د حکومت د سوري لاندې د تګ راتګ څخه انکار کړی دی. په بارا کوربا کې د کونج الیزو پول سره نږدې له سدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو په قافله پرون برید شوه چې پکې د ځلې انتظامی او مقامی مشرانو د وینا تر مخه ولس کسان وجل شوی او تر لاسو ژوبل شوی دی. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 او 14 د شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د حکومتونو مشرانو د شورا د رښتمه غونډه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف به د دې غونډې مشري کوي. دا راز د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن ویل چې وزیر اعظم لی چیانګ د خپل پاکستانی سیال شهباز شریف په بلنه په څلور ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو ریپورتونو ته. د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د شنګای همکارۍ تنظیم د غونډې لپاره تیاریاں روان دي. ټاکل شوی چې دا غونډه د اکتوبر 15 او 14 د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې ترسره شي. د پاکستان حکومت د غونډې ته خوشبین دی او وايي په نتیجه کې به یې د دې هواد اقتصاد وده ومومي، خو او له نړۍ سره به یې سفارتي اړیکې نور هم ښې شي. خو د چارو نشنون کې وای د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د غونډې د وړاندیزونو پرنا کې د خپل مسلو د حل لپاره یو اوږدمهاله پلان برابر کړي. تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
په غونډه کې به د سیمې اقتصاد، امنیت، چاپیریال، کلتور او تجارت په اړه خبرې کیږي. د پاکستان حکومت د ایسیو غونډې ته خوشبین دی او ډېری هیلې ورسره تړلې دي. د خارجه چارو د دفتر ویاند ممتاز زهرا بلوچ په 11 اکتوبر په خپل بریفینګ کې ویلو چې دا غونډه په دغړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، تجارت او کلتور په برخو کې د یو بل سره په مرسته کولو کې مهم رول ولوبوي. هغه ویلو چې په دې غونډه کې د مهمو پریکړو کولو امکان دی. د حکومت نور وزیرانو هم دا غونډه د پاکستان کامیابی ګڼي، ځکه چې د تیرې سمودره سره پاکستان د سفارتي تنهایی ښکار وو او دا په تیرو ورلس کورونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان د داسې مهمې نړیوالې غونډې کوربه دی. دې غونډې سره تړلې د حکومت ته هیلو او د هغوی د ترسره کېدو په اړه په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیلډر بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې دا وخت پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ټول تجزیه‌نگران هرې پیښې ته د اقتصاد له زاویې ګوري. د ای سی او د هیډ آف ګورنمنت کونسل غونډه هم ځکه مهمه ګڼل کېږي چې د سره اقتصادي او سیاسي ګټې تړلې دي.
ریجنل پولیټیکل سټیبلیټی بیا یو پیرالل بلاک او دریم چې کوم دی نو د اکنامیک بینیفیټس هغه به دوی د ګیس پایپ لاین خبر هم کوي، دوی به د سټیل مل خبر هم کوي، دوی د لانګ ټرم د ایس او ایز خبر هم کوي. موږ چې کوم دلته د سپیشل اکنامیک زونز دي نو خبره خو ډیره غټه ده او داسې په اکنامیک ټرم کې انیشلی د دې ګینز نشي معیار کېدی، ځکه چې دا د سپیشلی د اکانومي د پاره نه دی. دا خو د یو ارګنایزیشن یو روټین انول میټینګ دی. موږ د هغه ممبر رانی راضی خدا غی پچا کر کے خوب بنیادی طور باندې بدد لانگ ٹرم بینیفیٹس بدر زیاتی.
د حکومت د اعلان تر مخه د روس، چین، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان وزیر اعظمان به په دې غونډه کې ګډون کوي. د دې نه علاوه د ایران لومړی نائب صدر او د هند بهرنیو چارو وزیر به هم په غونډه کې ګډون د پاره پاکستان ته راځي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې داسې کانفرنسونه لړمحاله ګټې نه راوړي، بلکې د دې نه پس ډېرې هلې ځلې په کار دي چې په دې کې جوړې شوې اړیکې تعقیب شي او عملی شکل واخلي.
جو ہیڈ آف اسٹیٹ جہاں آئے ہوئے ہیں یہاں، یہ جب واپس جاتے ہیں تو یہ اپنے بزنس مینوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی انفارمیشن
حکومت ہے دونوں مشران سے دل ترغلی دو چ بیر تلاش نو خپل تجارانو او مالیاتی اداروں سره معلومات شریک کوي، ته هغه په بنیاد به دل تر سرمایہ کاری کولو فیصله کوي. په پاکستان کې د سرمایہ کاری ګټه هم د پرمختللو هیوا دونو په پرتله زیاته ده. د غونې ته باید د پیل نقطه وویل شي. اوسوک دته د سفر اخیری پړاو وای چې د سر بسندستی ډیره پیسې راشي، نو هغه ته په کار ده چې خپل هیلو تل سره کتنه وکړي.
نو میرا خیال اپنی ایکسپیکټیشنز کو مینجمنٹ
امنیت ټینګول او د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کول شامل دي. د ایسیو لس غړي هیوادونه چین، هند، کزاکستان، قرغزستان، پاکستان، روس، بلاروس، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه او 14مه د شنګایي همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا غونډه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د شنګایي همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو په استازیتوب د چین، روس، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان وزیر اعظمان او همداراز د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کوي. خو دې غونډې د افغانستان د طالبانو د حکومت استازي نه دی بلل شوی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لننه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی دی د سیشن بی پورس د دې سازمان په ورځني سرمشیزه پیل شي. د غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغشتل شوی، خو د غړیو هیوادو ترڅنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي د بلنه ورکړل شوی او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اگست له 15مې څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکو غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2020 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2012 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خبر شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شتل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوه سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وي ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو ترڅنګ بزرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوي، حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه په اسلام آباد کې د دې سرمشیز لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداري دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه خبرونه اوري. په نړۍ کې د موسمي بدلون له وجې په قدرتي یا طبي آفتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په طبي آفتونو کې د بارانونو د زیاتو کېدلو او یا نشټوالي مسله د سیلابونو او زلزلو پیخي شامل دي. یو شمېر نړیوالې ادارې اندېښنه ښایي چې افغانستان د طبي ناورینونو د جدي ګواښ سره مخامخ ملکونو کې شامل دي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې واوري.
د یو شمیر نړیوالو بنسټونو اندېښنو ته په پام افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د زلزلې زمکه خویدنې سیلابونو او وچکالۍ له امله په جدي ډول طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د طبیعي آفتونو لړلې یو هغه زلزلې دي چې د تیر کال په میزان میاشت کې په هرات ولایت کې د څبان دي 2000 کسانو ژوند واخیست او له 1200 څخه زیات هغه جوړل کړل. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو ویلي چې د هرات زلزله په تیر کال کې د ترکیه او سوریه زلزلې وروسته مرګونی هغه وا. شفیقه چې تیر کال د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله څلور لونی وجل شوی، لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځې کیسه داسې کوي.
تقریبا د ورځ یولس بجې موږ ټول ناست او کیسې مو کولې. زما څلور اولادونه ټول انجونې وې. غټه لور مې 14 کلنه وه، ورپسې لور مې 9 کلنه وه، بل هغه یې 4 کلنه او وروسته یې یوه میاستینۍ وه. په هغې کې مې وه شیدې مې ورکولې. د زلزلې ټکان ته مې پام نه سو، یو دم کور ونړید. درې لوڼې مې سمدستي شهیدانې سوې او وړه لور مې چې شیدې خوړلې ځای نه و چې زه ځان وخورم، هغه په هماغه حالت کې شهیده سوه.
د هرات په زلزله کې د نورو ترڅنګ ځینې معلولیت لرونکي کسان هم قرباني شول. یو شمیر معلولیت لرونکي وایي چې په طبي پیښو کې له نورو ډیر زیانمن کیږي. معلولیت لرونکي زکی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په داسې حال کې چې موږ د پیښو له ډیر ګواښ او زیان سره مخامخ یو، خو له موږ سره د کوم بنسټ یا دولت له لورې مرسته نه ده سوې او په ورته وخت کې موږ ته د عامه پوهاوي کومه برنامه هم نه ده جوړه سوې.
ملګرو ملتونو هم د اکتوبر 13مه د طبي آفتونو د ګواښ د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې 14% وګړي معلولیت لرونکي دي چې دوی د روغ هغو په پرتله له 2 تر 4 برابر زیات له ګواښ سره مخامخ دي او دولتونه باید د دوی د خوندیتوب لپاره پروګرامونه ولري. سیلابونه د طبي آفتونو بل ډول دی چې د روان کال په پیل کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې څه باندې 100 کسان ووژل او بزګرانو او مالدارانو ته درانه تاوانونه واړول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې افغانستان له طبي پیښو د زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې شپږم ځای لري. د کابل د دیسب زولسوالۍ یو بزګر درویش د سیلابونو د زیان په اړه ازادي رادیو ته وویل:
انسال و عام سیلاب ها
ضرر سکل هم سیلابونو تاوانونه واړول او بازارونه هم نشته. موږ سکل د خپل ځمکې په یو برخه رومیان کړلیو. رومیان مو پاکستان ته صادر نشول او د کابل په بازارونو کې من په 40 یا 40 افغاني پلورل کیږي او د دولت له لوري ورته هیڅ پامونه شو. سیلابونو انګور هم زیانمن کړل او هغه ته هم بازارونه نشته.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سائق د طبي پیښو د مدیریت په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. په تیر جمهوریت نظام کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپو نجیب آقا فهیم وایي په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دې کار نه دی شوی چې زیربناوې د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
و وجود کې افغانستان یو کشور حادثه
کې کڅام په افغانستان کې طبي پیښې زیاتې کیږي، خو هیڅ کله دا ډول پیښې د خلکو ژوند او مال ته د جدي ګواښ په توګه نه دی ګڼل شوی. لکه د مرغه په تیر کې هم په زیربناو داسې پانګونه نه ده شوی چې د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت زیات وي او په ټوله کې د طبي پیښو د مخنیوي په برخه کې پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي چې د طبي پیښو له کبله ډیری آفتونه د ماشومانو سلامتیا هم له ګواښ سره مخ کوي او له همدې امله سکال د اکتوبر 13مه د دغه سازمان له لوري د ماشومانو د خوندیتوب او له طبي آفتونو د خلاصون په هدف د ماشومانو د وړتیاو پر لوړولو متمرکز ده. د رواني برخې پوهان وایي چې طبي آفتونه د انسانانو پر روان هم بد اغېز پرې باسي. ارواپوه اسدالله زیاله ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو ماشومانو د درملنې په اړه چې د طبي آفتونو له کبله په رواني توګه اغېزمن شوي وایي:
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی.
انسان دو ډول جوړښت لري، یو هغه جسمانی او بل رواني دی. لکه څنګه چې د پیښو له کبله زموږ جسم زیانمن کیږي، پراوانی توګه هم اغیزمن کیږي چې هغه ته ټی پی اس پی وایي. کدا چې خلک چې روان په هان ورته لروانی په لوازه ځپل شي وایي روانی روغتي چارو ته لاسرسي ونه لري، نو باید خپل مسایل له نور سره شریک کړي. دای بل لار ده نور ته په اړه وایي ودی لیکي او سب دکري، یعنی دا چې لو واقعیت سره مخامخ شي او ماشومان باید وهڅول شي چې د پیښو په اړه وایي.
د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې د شوی سروې لمخې 9% خلکو ویلي چې که د خپلو سیمو د پریښودلو په اړه ورته لوړاندې او ژر خبرداری ورکړل شي نو له ستونزو سره به مخ نشي. دغه سازمان په داسې حال کې له طبیعي آفتونو وړاندې د خبرداری پر اهمیت ټینګار کوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ نیمایي هیوادونه له دا ډول اسانتیاوو بې برخې دي چې له کبله یې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله د اوښتو زیانونو کچه لوړوي.
دا مشال رادیو دا.
د مومندو هغه خلک چې خوښای و میاشت مخکې د پاکستان او افغانستان په پولا د سرحدي ځواکونو د ډزو له وجې کډوال شوي وو بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په هغه انخطو کې چې علت یې نو معلوم غټې وسلې کارول شوي وې. بیزو قام د هغه لانجې د هواري لپاره یو جرګه هم جوړه کړې وه. دا چې سیمه ته ستانه شوي خلک د خپل امنیت لپاره سومره ډاډمن دي دا به د شنواز ترګزي ریپورت کې واورو.
د مومندو په مغربي پوله میش د بایزو خلک وای دوی لا هم ځانونه غیر محفوظ ګڼي. دوی وای دغه تر د سپتمبر په اخیرانی لسیزه کې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وړو او لوی وسلو د ډزو د وجې ګڼ شمیر خلک د خپل کورونو وتلیو. نږدې ګاونډي سیمو ته او ځینې خلک بیا د مومندو نه بهر نور علاقو ته تلیو. د اکتوبر په نهمه د بایزو قبیلې پیښور شاهي باغ کې جرګه هم جوړه کړې وه. دغه جرګې 15 کسیزې کمیټې ګمارلې وه. دغه کمیټې ته د پاکستاني چارواکو په افغانستان کې میشت د محمود د قبیلې سره د خبرو اترو ذمواري حواله شوه. د دغه کمیټې یو غړی ملک خان سید د هغه مشاد رډیو ته وویل
دې کې د پاکستان حکومت لا یو وفد ورغلیو د بیزی گرینڈ امن جرګی په نوم باندې نو هغه ایم آر چې کوم دی کمانډنټ سره موږ ملاقات وکړو. ملاقات نه پس هغه موږ له فری هینډ راکړه د جرګی په ګوړسل باندې کې جرګه کوي کانارګي کې جرګه کوي تاسو ته به گیټ کولاوي او تاسو ته به فری هینډ دي. خو بیا د خبره چې کله هغه کې 5 رکنی کمیټې جوړه شو افغانستان تک د پاره زموږ د بیزی گرینڈ امن جرګی نه نو هغه چې کله موږ تللو نو هغه کې د خبره پوه شو الله غ مسله ورکړه او تورخم په پوله باندې کور کمانډر په ذریعہ باندې چې کوم دغه مسله واره شوې ده او چې کوم خلک کډوال شوې دي هغه واپس کړو ودانو ته راغلي دي.
ملک نوراجان هم د بایزو قبیلې مشر دی. هغه مشال رډیو ته وویل شاوخوا 15 کاله پسې د قبیلې خلک یو وار بیا کډوال شو. د زیاته کړه چې دوی د تیر عسکري پرېشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کډوال شوي خلک ډیر په زاري خپل سیمو ته راوستلی وو.
څومره دا څومره په تکلیف باندې خوران راغلی او کوم په سوالونو په زارو باندې ډیر جرګی دی باندې ډیر خوري موږ کړی و او هغه اوس به کډوال کیږي نو خیر به خان وخا کوي
نو په څه باور مرا وستو چې
او کړه
تر څه وادي حکومت کړی و
موږ سره حکومت دا وادي کړو چې د دینه پس پرېشن وشو او علاقه صفار شو کلیر شو او د دینه پس څوک بار په بلاور کې په خور کې راش خپل وطن آباد کوي تاسو دا ورکه سم سہولت د تعلیم سہولت به دی د هسپتال به دی یعنی د ټول د جون ټول اسانه اسانتي تاسو ته موږ ته هغه سنتي یو هم نشته دي او باوجود دغه به جګړه شروع شول
اوس هم الته خلکو په ځین کې دا یو یری چیرې دا جګړه کلم په دې ځای شروع کیدې.
بالکل بالکل دا یره تر هغه ټول خلکو د چکه خلکو باندې جوړ کړی ډیر خپه ډیر پریشان دي چې کاش دا پیسې موږ کوزي په خبر کې لګولې یا په پاکستان په بل ځای کې لګولې دا خود موږ نه به پاتې دی به ورانی.
ملک لال زمان خو غاخیل مشال رډیو ته وای شل ک لوړان دي دغه سیمه کې هیڅ دزي او یا لانجی نه وي. کلنه چې ازغن شپول وغځید د دوی کرواندې حجری جمعهتون او خپل ذاتی کورونه پورې غاړه مانه افغانستان لخته پاتې شو. د بیا د هم ول اوس چې خپل خپلوانو کر او یا خپل کرواندو ته ورزي پاسپورت کاروي
موږ هغه خبره په پاسپورت سور ازو خپل خارې ده بغیر د پاسپورت نه تللی شو اوس دوی په تور خمره تاوي ګو مخکې به موږ په نارګي کانډو یا ګوسلای باندې برا خپل نزي ګنټه نیمه لار و
الته ستاسو دي لکه پورې غاړه ستانه سپاتې شوی
پورې غاړه زمون کورونه دي زمون غارس دي هغه دانې نه دي زمون خپلوان دي زمون دشتي دي هر څه زمون خپلو دي
په پټه غنم هغه ته پاتې شوی
او
تاسو غنم نه راځي
نه زمون غاړه هر څه دي
څومره پټه و
زمون وړي پټه دا خو غرونو پټي دي نو دا خبر دا نه کوي
لکه چې څومره غنم بدل راتل د کال دا
نو هغه زمون ډیر راځي الحمدلله دا خبر نه شته
اغه خبره سلمنا 200 منه دا غنم موږ ته ملاویږي خبره خپل ازمکه دا
اوس خونه ملاویږي
نو اوس ولار بند نه موږ بس ملاوش
ملک صدر ته اخیری وار کله تل خپل پټو ته
درې کال مخه ته راو
ها پټی څنګه آباد کې شارت شي دی
نو بس گزارې کول دا بارون نه کله شرشي کله بال چې نو چې مالک یې خپل شریږي
د بایزو د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نورالله مومن نه دا پوښتنه چې آیا دغلته اوس هم ګنې داسې یاره تره شته چې ګنې دغه شان ډزې او جګړې بیا شروع شي وای ویل
نو هغه چې کوم باران وشو از موږ په علاقه کې نو دغه سره مطلب موږ کروندې کوو هغه خلک به ته واپس رااله او هغه جګړه چې کومه وا داغه مطلب دا دی چې تقریبا نن لس ورځې نه بزیت کیږي چې هغه جګړه بند شوې ده بهرحال او خب خوشته دی ځکه چې دا یو سرکاري جګړه ده او په هغه کې سګولونه نه وریږي ګولې وریږي خو لکه موږ په دغه یو خبره باندې ډاډه شو چې هغه پوجي کم کیمپونه وو د زمنګ د اپسي هغه به تاغه اپسي والا ترالل
د ملک نورالله مومن په خبره عسکري چارواکو سره هم لیدل شوی هغه ورته ویلي چې دغه تل جګړه ختم شوی خلک باید خپل کورونه واپس تانه شي او بل دا چې د دوی په خبره عسکري پوسټونو او یا کیمپونو ته هم عسکري ځواکونه واپس لاړ دي نو په سیمه کې دا وخت قلاری ده شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوی بل ریپورت ته جسټس پروجیکټ پاکستان نومي تنظیم چې په دې هواد کې د قیدیانو د حقوقو لپاره کار کوي د کال 2023 شمیري خبري کړي چې تر مخه یې په پاکستان کې د شپږ وزرو نه سیوا کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده یا تنظیم وایي چې دا د تیر کال په نسبت ډېر زیات دي بل خو د بشري حقوقو کمیشن وایي په کار ده چې د پرمختللي او مهذب نړۍ سره وګغه روان شو او د مرګ او پانسه سزا ختم کړی شي ځکه چې دا د بشري حقوقو پر ضد ګام دی په دې حق له تفصيل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي
دا 2023 دغه رپورت چې په 10 اکتوبر خپور شوی لمخه د پاکستان درجه بندي د نړۍ په هغه هوادونو کې شوی چرته چې د مرګ سزا ورکول شرح زیاته ده د جسټس پروجیکټ پاکستان رپورت وایي کال 2019 راسه پاکستان کې د مرګ سزا نه ده ورکړل شوی خو بیا هم پاکستان په غټه پیمانه د مرګ سزا کارونکو هواد دی چې پکې د یو ډیر څخه سیوا جرمونو سزا مرګ ده په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي باید د پرمختللي او مهذب نړیوال ټولنې سره سم دوی مزل وکړي او دا غیر انساني او پرتشدد سزاګانې ختم کړل شي د دې کمیشن د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وایي
دا د انساني عظمت او وقار منافس سزا ده ظالمانه سزا ده دوی مده چې په پاکستان باندې کې ملکي چې په غزګي کې لا عدالتي نظام او تفتیشي نظام کې ډېرې خلاګانې دي او مسلې پکې دي نو که بې ګناه اصل یې ازل سزا ورکړې شي نو داغه سزا هغه داغه ژوند واغسته شو او بل د ریاست دا ځمېداري ده چې هغه د انساني ژوند تحفظ وکړي نه چې ژوند دی واخر دی ورسره ورسره کوم خلک ککړ دي او هغه خلکو لا ته اصلاح اصل راوباسي د سزاګانې سمون ډېر ورکړې شي دی که شانتي بیا په جرمونو کې اضافه کیږي
خودنی مشرن او پوهان وایي چې سزا سخت نه وي نو په ټولنه کې جرمونه سیوا کیږي په خصوصو دغه کله چې سزا په وخت او صحیح مجرم ته نه ورکړي لیکيږي او کدا سکیږي نو په جرمونو کې تړډېر هدا کمی راتلی شي دا جمعیت علماء اسلام سمیع الحق دل مخخ مولانا سید یوسف شاوائی
الله نو قران کې وایي ولکم فل قصاص حیات دنیا اولل الباب تاسو دا پارا په قصاص کې جوان دي زمو په ملک خو کپ هغه ټیم باندې د قصاص اخستر شه نو دلته بالکل دا قتل قتال او دا ظلم او دا زیاته بنه کېدلو دلته زمونږ په یو کړي کې څومره د 302 کې سره کېږي ځکه چې دلته سزا نشته سزا بالکل ضروری ده او درسو پورې چې سزا نه وي تر هغه پورې معاشره نه دا فساد او دا ظلم او دا جبر نشي ختم کېدلای قدم را ده چې سزا په حق باندې ورکول پکار دي
دا چې قانون په هوسه نظر لري چې د پانسه یا د مرګ سزا ختمول غوړه دي او کنه ځکه د دې سخت سزا سربېره هم جرمونه کې کمی نه لیدل کېږي نو پېښور هاي کورټ کې وکیل مهوش محب کاکا خیل وای پاکستان کې وړاندې نه تیر سو کلونو راسه د مرګ سزاګانې اوس ډېر کم شوې دي. خوای داسې کیسونه وي د کم لوجې سي جرمونه کونکي ډاډ وممي، نو هغې ته د مرګ سزا بیا ضروري شي، لکه بیا بیا مرګونه کول یا بیا بیا ماشومان او زنانه د جنسي تاریخ کارول یا نور تشدد کول.
ډېر هدا پورې ډیت سنټنس ته هغه کم شوې دي پورا پاکستان کې، او زیات تر چې کم ډیسیژنز دي هغه ریهابلیټیشن باندې دي. زه بادام وایم چې صدا سي کرایمز دي چې هغه کې بیا ډیت سنټنس ډېر زیات ضروري هم شي، چې څنګه یو مړې کړي وي او دې بهر روزي او دوباره مړې کړي او یو هابچوال مرډرر وي، نو د دې پریویس هیستوري هم قتل کیږي او هغه هیستوري په بیس باندې دا قتل کیږي، نو هغه کې بیا سيزونو کې مونږه دیتا عدالتونه د ډیت سنټنس ورکړي. نو دغه کرایمز کې ډیت سنټنس ضروري دي، او که اون شي نو هغه بیا سوسایټي انکریج کوي په دې باندې چې دا کس دې د په مرډر کیسز کې نیول کیږي او دې بهر باعزت بری شو بهر وته یا کمپرومایز شو فیملی کې، نو دې کې بیا سوسایټي کې کرایمز نور هم زیات شي.
کل 2008 کې پاکستان د هغه وخت صدر آصف الزرداری هیواد کې د مرګ په سزا بندیز لګولی وو، ولې په دسمبر 2016 کال کې په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید ورسته دغه بندیزونه یو ور بیا پورته کړل شو. د جسټس پراجیکټ پاکستان رپورټ تر مخه په کال 2023 کې شپږ زره یو کم سلوی کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه، او د هغې وړاندې 2022 کې د مرګ سزا والا نفوس شمیر څه باندې 3200 وو، ولې سږ کال دا شمیر د شپږ زره او یو نیم سلنه سیوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته په خوست کې یو مدني فعال او رون اندي ځوان د ولایت د شمال په سیمه کې خواوشا 500 جنکو او ولکانو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړې ده. ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو داخلي بې ځای شوې کډوال دي چې د محل د خوست د شمال په سیمه کې اوسېږي. د زده کوونکو د کورنۍ مشران د دې کار هرکلی کوي او له نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی د اولادونو د روزنې لپاره د اړینو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې حقله زمونږ خبريال نجيب الله الوخيل د خوست نه ريپورت را لګولې ده چې د همدې ټولګي د خون کې پغغ پیلېږي.
تقریبا تر 500 پورې ځکهونکې زموږ سره دلته سب دي، او تر 14 پورې انجونی دي. البته هغه کوچنی انجونی چې دوی اقتصادي وضعیت خراب دي، د پلرونو یې یا هم یتیمان دي.
دا ځوان عبدالمالک جوهر نومیږي چې د خوست د شمال اړوند د فرار په سیمه کې شاوخوا 500 ماشوم انجونو او هلکانو ته د لومړنۍ ځکو ټولګي پرانیستای دی. د دې ټولګي ځکهونکې په دې ځای کې د افغانستان لبی لا بیل سیمو د میشتو به ځای شوی کډوالو اولادونه دي چې نږدې ټول غریب او ځینې پکې یتیم. عبدالمالک دا ټولګه دوه میاشتې مخکې په دې نیت جوړ کړی چې د بې وزله ماشومانو سره د یو ښه راتلونکي هیلې پیدا شي.
دا ټولګه تر اوسه پورې موږ خپله حمایه کوو د ملګرو په مرسته باندې. هغه څوک چې زموږ سره خوښ او ملګري دي، د هغوی څخه چنده ورته کوو. دغه ټولګې ته کتابچه او قلم ورباندې اخلو. حتی دوی دومره هم ضعیف دي، دوی خپل د ویښتانو د جوړولو پیسې هم نشته ورسره. کله کله موږ په خپله دلته ویښتان هم ورباندې اصلاح کوو، د لپاره چې خپل هیوادوال مو دي، لکه ورونه او بچیان داسې مو دي.
د غریبانو او یتیمو ماشومانو د ټولګي زده کوونکي دې ته خوښ دي چې د اوسېدو په سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. دوه تنه زده کوونکو ښکلا او احسان الله ویل:
زه غواړم چې ډاکټر حسن دلته، زه دلته دوه میاشتې درس یایم، زه ادب زده کوم.
زه دلته دوه میاشتې کېږي سبق وایم. د خپل نوم او پلار نوم په انګلیش هم لیکی سم، پښتو هم لیکی سم. زه ډېر خوښ یم چې دلته سبق وایم.
بلدوری تزایی اوسیدونکی د دوی د ماشومانو د زده کړې لپاره ډیر کوچنی ګام هم ارزښتمن بولی، او په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوهنې په عامولو او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. یو تنظیمي مشر محمد شریف او یو بل ټولنیز فعال نقیب الله وایي:
نو اوس د مؤسسات او د خپل طلبات ته متحده لرو چې په دغه ځای کې مکتب جوړ شي، هاته وړي جونې او وړ شاګردان دغه ټول به تعلیم ولا شي. د دې خوخ به دغه شاګردان زده کړو کې او د بل خود راکړه دی عمل کرنایی ده.
د مؤسسات نه د دولت نه مغختنه دغه چې دوی سم سپورټ کوي، ولې چې دوی دغه شاګردان لري چې دلته سیمه او شخصي مکتب ته، حتی کې دولتي مکتب ته نشته، ولې دوی اقتصادي ستونزې زیاتې لري.
بلدوری ته په خوست کې د پوهنې ځایي مسؤلین وایي چې یاد ادارې هغه سیمې سروې کړي چې ماشومان پکې زده کړې او فرصتونو ته لاسرسی نه لري. د پوهنې ریاست ویان قاسم جان قاسمی ویل:
خوست پوهنې ریاست د خوست په ټولو ولسوالیو کې د تعلیمي برخې څخه محرومې سیمې د یوې لویې سروې په نتیجه کې په نښه کړې دي. امیدوار یم چې بې له ځنډه به یادو محرومو سیمو ته د معرف په چوکاټ کې د هوونی او روزنې په برخه کې لازمی اسانتیاوی رامنځته شي.
سره لدې چې خوست په ورستې دوله سيزو کې د هوونی روزنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړي او د دې ولایت په لري او نږدې سیمو کې خوانځي جوړ شوي، خو لا هم داسې سیمشته چې نجونې او هلکان پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د مشال ډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو